ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانور دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 3 منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې د مازیګر 15 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز بختور شه
او ز نو شروان کلندر
هر کله وایو وقشه د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان فوج د خیبر ایجنسی 13 سیمه 95% د ترهګرو صفا ګرځولې د پداسې حال کې چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان شوال سفر کړی او د شمالي وزیرستان د کډوالو 190 نور کورنۍ نن خپل کورونو ته ستنې شوې
د پاکستان سپریم کورٹ د پېښور په آرمی پبلک سکول له ترهګر حملې وروسته جوړه شوې قامی اکشن پلان باندې نیوکه کړي او وایي دا د قام سره دوکه ده
جسٹس جواد اس خواجه خپل ریمارکس کې ویل دي چې دا سخکاری چې دا قامی اکشن پلان یوازې ولسته دوکه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی وو او شپږ میاشتو تیرې دونه پس هم تر اوسه د دې ترمخه سکار نه دی شوی
او د پاکستان او افغانستان خارجه وزارتونو د یو بل سفارتکارانو ته احتجاجونه کړي او اسلام آباد وایي په کندهار کې د دوی د کونسلګری نیول شوی کارکونکي افغان چارواکو خوشی کړی دي
د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان د سفیر څخه په کندهار کې پاکستان کونسل خانه یو چارواکي د افغان چارواکو لاړه په بندي ساتلو سخت احتجاج سوي دي
قدر من اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به دا او یو شمیر نور مهم موضوعات شامل وي خو اول پام شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د افغانستان سرحد ته نږدې د شوال سیمه سفر په وخت په دغه سیمه کې د فوجي عملیاتو د پرمختیا او د راتلونکي پلان جایزه اخسته او د شوال عملیاتو کې برخه اخستونکو فوجانو سره لیده کاته کړی دي د سماجی ویب پاڼې ټویټر د لارې د آی ایس پی آر ویان اسیم باجوا ویلی دي چې جنرال راحیل شریف د شوال د هغه مهمه ځایونو سفر وکړو کوم چې پوس په عینی حال کې د ترهګرو نه صفا کړی دي په دې موقع جنرال راحیل شریف وویل په ټول هیواد کې به د ترهګرو د دوی د همکارانو او مالی مرسته کوونکو په ضد بغیر د سفر ګامونه پورته کړی کیږي او دا به تر هغې پورې روان وي چې پاکستان کې د ترهګرو پاکستان یې د ترهګرو نوی پاک کړی اخوا بیا پوز دا وکړي د خیبر ایجنسی 13.95% سیمه د ترهګرو نه صفا کړی ده او دغه سیمو څخه اکثره وسلوال د افغانستان ننګرهار ولایت نازیان سیمو ته تښتېدلی دي د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو قدرتي افتونو انتظام ادارې فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي ویلې دي د شمالي وزیرستان بیکور خلکو بیا واپسې لړکې نن یو سل او ونوی نور کورنۍ د مرلي تحصیل بلابلو سیمو ته واپس کړی دي
د پاکستان سپریم کورٹ د ترګرې په ختمولو کې د حکومت او فوز کوششونه غیر موثره بللې دي د یو ورونې په وخت د سپریم کورٹ جج جواد اس خواجه په 13 شپږو میاشتو کې د پاکستان لخوا د ترګرې پر ضد نوې تګلاره نېشنل اکشن پلان د اولس سره دوکه بللې او ویلې دي د پوځي عملیاتو ضرب ازب او هم د حکومت لخوا جاری کوششونه نیمګړي دي ولې د پاکستان فوج وايي په ضربیاز عملیاتو کې ترهګرو له ملا ماته کړې او ورسره په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي یاره دوی تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته پاکستان د نېشنل اکشن پلان په نوم نوې تګلاره جوړه کړې وه او د پانسۍ د سزاګانو نه پابندي هم اوچته کړې وه ولې څېړونکي نیوکې کوي چې ترهګرو ته بیا هم پانسیانې نه دي ورکړی شوي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ترڅنګ نن د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي دي چې افغان چارواکو د پاکستان هغه دوه چارواکي تیره شپه خوشی کړي دي چې په کندهار کې نیولي وو د پاکستان چارواکو کندهار کې په نیولو د پاکستان خارجه دفتر اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم رابلل او ورته په دغه ګام څخه احتجاج کړی دی خارجه دفتر ویان وایي تیره ورځې انګور اډې په هغه پیښې په سر هم افغان سفیر ته احتجاج کړی دی چې پکې د پاکستان د فوج دوه عسکر جوبل شوي دي
د پاکستان او چین د اقتصادي شاهراه په لړ کې جوړې د سینټ کمیټې نن خصوصي غونډه کړې ده چې پکې ګډونوالو د حکومت نه غوښتلي په منصوبه کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان وروسته پاتې سیمې شامل کړی شي. د کمیټې یو غړي عثمان کاکړ ډیو رادیو ته ویلي حکومت نه مطالبه کړي چې وروسته پاتې علاقو کې زیات فنډونه مصرف کړي. وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان غونډې ته ویلي په غربي لاره چې د پختونخوا او بلوچستان نه به تیریږي دیرش ارب ډالر مصرف کوي او لومړی کار به هم دغلته شروع کیږي. ولې د کمیټې غړي نیوکې کوي حکومت ورته په بجټ کې فنډونه نه دي جدا کړي.
غونډې تر ترکه او منصوبه بندۍ د وزارت چارواکو د پاتې سیمو د پرمختګ لپاره د حکومتي اقداماتو په وفاقي مالیاتي بجټ کال 2015-16 ترقیاتي پروګرام کې دغه علاقو لپاره ایښودل شوي پیسو او په خصوصي توګه د پاک چین اقتصادي منصوبې د وروسته پاتې علاقو د ترقۍ سره تړاو په حواله بریفینګ ورکړی دی. ډیو رادیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د حکومتي چارواکو د بریفینګ نه پډاګه شو چې حکومت د وروسته پاتې علاقو ترقۍ ته بالکل پام نه ورکوي. عثمان کاکړ اویل چې د دوی کمیټې حکومت ته د وروسته پاتې علاقو د محرومیانو د خاتمې لپاره یو شمېر تجاویز ورکړي دي. د ترقی او منصوبه بندۍ د وزارت لخوا کمیټې ته ویل شول چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 25 ضلع ټولې قبایلي ایجنسیانې د پنجاب سلور او د سند ایالت 8 ضلع د ملک تر ټولو زیاتې وروسته پاتې علاقې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ایران اټمی پروګرام په سر د شپږو غټو طاقتونو او ایران ترمنځ په ویانا کې روانې خبرې اترې په دویمه هفته کې داخلي شوې دي خو له نتیجې ته نه دي رسیدلې. د خبرو اترو کامیابیدو په نتیجه کې به نړیوال سارنوال د دې جوګه شي چې د ایران اټمی پوځي مرکزونو ته رسایي حاصل کړي او د دې په ځواب کې به د ایران نه نړیوال بندیزونه لرې کړي شي. نور تفصیل یې د ډیو رادیو همکار رحمان بنیری په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری نن د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره په ویانا کې د جوهری تړون کې په ځینې ښکیل شوي نقطو ځان له خبرې اترې کوي. دا ملاقات د IAEA د ډایرکټر یوکیا امانوز په تهران کې د صدر حسن روحانی او د قامی اعلی شورا سکتر علی شمخانی سره د لیدو کتنو وروسته کیږي. په دغه ملاقات کې په هغه نقطو بحث وبو چې په لوزدامه کې به دا هم وي چې د IAEA سارنوال بعد تمام ایران جوهری مرکزونو کتنه او سارنه کوي. خو ایران وای دغه لوزنامې نه روستو په هغه لګول شوی تمام قدغنونه سمدټکه ختمېدل پکار دي. دویمه اونۍ دا چې د ایران د جوهری پروګرام په سر په خبرو اترو کې تر اوسه څه پریکړه نه ده شوې. خو د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو د مرکچیانو اوس د جولای 8 نیټه د خبرو اترو اخري حد اخودلې ده او تمه کوي چې څه پریکړه به وشي. په ویانا کې روانې خبرې اترې روانې دي خو مرکچیان وای پرمختګ پکې ډیر په مزه روان دي.
په یونان کې بل اتوار په ورځ د یورپی یونین له طرفه د مالی امداد په تجویز عوامي ریفرندم کیږي. خو د باقاعده اوټونو نه وړاندې اخیستل شوی جایزې نه معلومیږي چې د یونان ټول خلک په دې معاملې خپلو کې یو برابر دوه پړق دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د مالی امداد مخالف دی ځکه چې په انکار به یونان له قرض ورکوونکو یورپی ملکونو سره خبرو اترو کې د یونان خبره زیاته درنوي. د مالی امداد مرستیالان وایي چې دا ریفرندم د یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو یا ردینه د وتو د فیصلې برابر دی.
امریکا په مالی هیواد کې د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امن ساتونکو په کانوای برید په سختو ټکو کې غندل دي او په دغه برید کې شپږ تنان وجل شوي وو او 15 نور پکې جوبل کړي شوي وو. د مالی په سویل غربي سیمه تمبکتو کې شوي دغه برید زمواري د القاعده سره تړاو لرونکې ډلې اسلامیک مغرب قبول کړي ده.
امریکای صدر براک اوباما امریکا کې د روزګارونو په باب له تازه صورتحال خبر لیدي خو د اجرتونو یا تنخواګانو او د آمدن د حالت نور ښه کولو دپاره نور ډیر څه کول پکار دي. صدر براک اوباما دا خبرې د زیارت په ورځ د امریکې د قطبي سیمې په ویسکانسن یونیورسټۍ کې خپلو اوریدونکو ته کړې دي.
او د تیون سره تعلق لرونکو د داعش یو ستر کمانډر په شام کې په ډرون برید کې وجل شو دی. د امریکا دفاع محکمه پینټاګان ویلی دی طارق بن طاهر العونی الحرزی د اسلامیک سټیټ یا داعش لپاره مالی مرستو راغونډولو دنده تر سره کولو، د دې سره به خارجي وسلوال هم شام ته راوستل او د ځانمرګ بریدونو د ډلې مشري کوله.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګ همکار شهزاده سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته به وړاندې کوي د لوبو خبرونه. شهزاده په خیر علي.
ډیره مننه، ډیره مهرباني. قدرمن اوریدونکو تازه او مهم خبرونه مو اورو، اوس مو پام راګرځو د لوبو خبرونو ته. ګران اوریدونکو، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ټیسټ میچونو چې کم سیریز دی د هغې دریم او اخیری ټیسټ میچ قدرمن اوریدونکو نن د سریلانکا په پالیکیلی انټرنیشنل کرکټ گراؤنڈ کې شروع شوی دی او د اولنۍ ورځې لوبه ختمه شوې ده. پاکستان نن ټاس ګټلې او سریلانکا ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. تاسو ته به یاد کړم چې د سریلانکا په کوم ځای کې چې دا میچ کیږي دغه سیمه کې بارانونه ډېر کیږي او نن هم ویل کیږي چې د باران د وجې نه دغه میچ وروسته شروع شوی او لوبه هم د شپګتیا ورونو لوبه شوې ده. پاکستان ته ټاس ګټلې او سریلانکا ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. د سریلانکا بیټنګ شروع شوی او قدرمن اوریدونکو په تیرو دوو ټیسټ میچونو مقابله کې دا ځلې سریلانکا کوشش کاوه چې آرام بیټنګ وکړي، ځکه چې په تیرو اولنی ټیسټ میچ کې د پاکستان د بالرانو هغې سره مقابله نه په دویم اننګز کې نه وکړې او بیټسمینان ډېر زر اوټ شوي. نو نن هم هغې کوشش کاوه چې سلو لوبو کې خپلې وکټې وساتي او دا یې کوشش وو چې پاکستان له یو لوی هدف ورکړي. د سریلانکا اولنۍ لوبغاړی په 15 رنزونو چې کله د سریلانکا رنزونه 15 اوټ شوي او زرلي اوټ کړی او د هغې نه وروسته دویم وکټ په 106 باندې اوټ شوی او د هغې نه وروسته یو وار بیا یاسر شاه ډېر ښه بالینګ کړی دی. په نن ورځ کې 4 وکټې اخیستې دي قدمونه اوریدونکو او د نن ورځې لوبه چې ختمېده نو د سریلانکا 8 لوبغاړي اوټو 202 رنزونه کړي دي. د پاکستان لخوا یاسر شاه 4 وکټې اخیستې، دغه شانتي راحت علي 2 وکټې اخیستې دي او وزیر علي هم 2 وکټې اخیستې دي. یاسر شاه یو وار بیا ښه بالینګ کړی دی او سبا چې کله دویم ورځې لوبه شروع کیږي نو د پاکستان مو کوشش دا وي چې د سریلانکا پاتې دو لوبغاړي اوټ کړي. د سریلانکا لخوا نه قدمونه اوریدونکو کورانته چې کوم دی هغه 110 رنزونه کړي دي. د هغې نه وروسته ترنګا 46 رنزونه کړي دي. نور چې کوم کلاړیانو نو هغې په وکټ باندې دومره نه پاتې شوي، 45 رنزونه کړي دي. دا وخت په کریز باندې کوشال ولاړ دی او دغه سره لکمل ولاړ دی. کوشال 18 رنزونه کړي، لکمل په 1 رنز باندې ولاړ دی. یو لوبغاړی بل پاتې دی. تاسو ته به در یاده کړو چې په دې ټیسټ سیریز کې اولې ټیسټ میچ پاکستان ګټلی او دویم ټیسټ میچ بیا سریلانکا ګټلی دی او د دریم ټیسټ د دواړو لپاره ضرور دی. کم یو ټیم هم چې دا ټیسټ کې ټینو سیریز په دغه په نوم کیږي. د دې ټیسټ میچونو وروسته بیا د سریلانکا او پاکستان ترمنځ قدمونه اوریدونکو د ون ډے سیریز شروع کیږي او د هغې وروسته بیا یو ټی ٹوینټی میچ هم دی او د دې ټیسټ میچ نن اولنۍ ورځ وه. د 4 ورځو نوره لوبه پاتې ده. نو ګورو چې د پاکستان او سریلانکا ټیمونو کې کوم ټیم ښه مقابله کوي او دغه ټیسټ میچ او دغه ټیسټ سیریز په خپل نوم کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او تازه رپورټونه داري چې د پاکستان د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان چې کم په پوله باندې سیمه ده شوال کم چې د خارجي ترهګرو مهم مرکز ګڼل کیږي د هغه غزه سفر یې کړی دی او د سماجي ویب پاڼې ټویټر د لارې د آی ایس پی آر ویان اسم باجوا ویلي دي چې جنرال راحیل شریف د هغه مرکزونو سفر کړی دی کم چې په یعنی حال کې د ترهګرو نه قبضه کې اغستې شوی لري او دغه سیمه صفا کړې شوی را. د دې ترڅنګ راحیل شریف فوزیانو سره هم ملو شوی لري چا چې په دغه عملیاتو کې برخه اغستې او په دغه موقع باندې ویلي لري چې په ټول پاکستان کې به د ترهګرو د دې د همکارانو مالی مرسته کوونکو په ضد د سفرک نه بغیر ګامونه پورته کړي کیږي او تر هغه پورې به دغه سلسله روان وي تر څو پورې چې ملک د ترهګرو نه پاک کړی نه وي. بلخوا پوز په تیرا کې هم داو کړی دا چې 95% سیمه د ترهګرو څخه پاکه کړی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شنواري په دې رپورت کې راکوي.
د پوزي مامورینو په وینا د تیرا پر راجګل او کشکول علاقو کې اوس هم ځینې د جنگیالو د پټو ځای نشته. خو دوی زیاته کړه چې وخت په وخت به دغه مرکزونه د هوایی بریدونو سره په نښه کولی شي او بلاخر به دغه علاقې هم د جنگیالو نه په مکمله توګه پاکې کړی شي. که څه هم په رسمي توګه د پوز له اړخه په تیرا کې روان د خیبر ډونو مې پوزي عملیاتو ترسره کېدو اعلان نه دی شوی، خو په 15 جون په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم نومي عملیاتو یو کال ترسره کېدو په 2 ورځ یعنی په 13 جون د پاکستان پوز سر لښکر جنرال راهي شریف د تیرا دوره وکړه او په دغه مهال هغه خبر کړی شو چې د تیرا قریبا 95% علاقه اوس د جنگیالو څخه پاکه کړی شوې. د پوز سر لښکر په دغه هم خبر کړی شو چې د افغانستان پورې سره څیرمه د تیرا په ځینې برخو کې پټو وسلواله ډلو په ضد شروع کړای شوي پوځي عملیات اوس ترسره شوي دي او پوځ د سپا اکاخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو او کوکی خیلو قریبا واړه علاقې قبضه کولو سره سم د افغانستان سره په پوله دوه مهمه دراسد لیارو مزتل کنډو او غریبي کنډو کنټرول هم ترلاسه کړی او ورسره دغلته بله د رسد یوه لیاره درامودرن هم د پوځي وسلې د شیش لاندې ده. تیر کال په اکتوبر کې په باړه کې د خیبر ون نومي عملیاتو په کامیابۍ سره ترسره کېدو نه پس سخت کال د فروری په میاش کې دغه عملیات د تیرا هغه برخو ته هم وغځول شول چرته چې د لخکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان په شمول نور وسلواله ډلو خپل مرکزونه جوړ کړي وو. د پیاده پوز او درنې توپخانه سره سم په دغه عملیاتو کې د پاکستان ایئر فورس جنگي تیارو او هلیکاپټرو هم برخه درلوده او د سپا اکاخیلو او کوکیخیلو په ځینو برخو کې د تیرو څلور میاشتو سختو ځمکې نښتو او هوایي بریدونو نه پس بل اخر پوز د دغه عملیاتو د زیاتره هدفونو ترلاسه کولو دعوه وکړه. دا چې د خیبر ټونو مې دغه عملیات تر څومره حده کامیاب شوي د دغه په حق له دفاعي ځړنکار او د قبایلي سیمو د امنیت په خوانی سکرتر بریګیډیر محمود شاه یایي او لکه څنګه چې بریګیډیر محمود شاه اوویل چې د باړې او تیرا عملیاتو سره د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا صوبه او باقي هیواد هم تر ډیره حده محفوظ شوی، نو ورسره د خیبر پښتونخوا صوبې د داخله چارو محکمې یو کالیز رپورټ کې هم ویلي شوی چې د دغه عملیاتو له وجې د تیر کال په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 43% کمی راغلی. خو ولی پوزی مامورین یای چې خیبر پښتونخوا په خاصه توګه او ګرد هیواد په عمومي توګه د ترهګرۍ د پیښو نه بشکولو په غرض دوی د ګڼ شمېر پوزی ځوانانو قرباني ورکړي. د پوزی مامورینو په وینا د تیرا په جګړه کې د ځینې افسرانو په شمول قریبا 50 پوزیان وژل شوي او تر 100 پورې نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې فقط د خیبر سنگر نومي وي مورچې قبضې ترلاسه کولو په مهال د یو میجر په شمول 11 پوزیان وژل شول او دا چې جنگیالو دغه علاقې خالي کولو نه وړاندې دغلته په لویه کچه ځمکې ماینونه هم خواره کړي د کومې پاکولو لپاره به چې اوس ډېره موده لګي. د پوزي مامورینو په وینا د تیرا پر راجګل او کشکول علاقو کې اوس هم ځینې د جنگیالو د پټو ځای نشته. خو دوی زیاته کړه چې وخت په وخت به دغه مرکزونه د هوایی بریدونو سره په نښه کولی شي او بلاخر به دغه علاقې هم د جنگیالو نه په مکمله توګه پاکې کړی شي. د پوزي سرچینو په وینا د تیرا کنټرول ترلاسه کولو نه پس دغلته میز زیاتره وسلواله کسان اوس د افغانستان ننګرهار ولایت نازیانو علاقې ته منتقل شوي او پوزي مامورونو دعوه کړې چې دغه وسلواله ډلې اوس نشي کولی چې واپس تیرا یا د دغې شاوخوا علاقو ته راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
د ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د زربیاز فوزی عملیاتو په لړ کې مهمه پرمختیا او ترڅنګ نن د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان شوال سیمه ته رسیدل لري. شوال هغه سیمه ده چې په شمالي وزیرستان کې هم او ورسره په جنوبي وزیرستان کې هم ځنې برخې راځي او دا ډیره چوته او غریزه او د ځنګلونو ډک سیمه ده چرته چې اکثره د پاکستان فوج داوی کوي چې دا هغه سیمه ده چې خارجي وسلوال یعنی ازبک یا د القاعده یا د نور ملکونو سره تړاو لرونکي یا د چین سره په دغه ځای کې دغه وسلوال خپل مرکزونه لري، د تربیه مرکزونه هم لري. د هغې په ضد باندې د تیر سمودی راسه فوجي عملیات روانو. جنرال راحیل شریف د سفر په اړه باندې د آی ایس پی آر ویان آسم باجوا د سماجی ویب پاڼې د ټویټر د لارې ویلي دي چې د فوجیانو سره ملاقاتونه هم کړي دي او د دې ترڅنګ یې ویلي دي چې ټول پاکستان کې به د ترهګرو په ضد باندې بغیر د سفرک نه عملیات روان وي. د دې ترڅنګ قدرتي آفتونو انتظام ادارې ایف ڈی ایم اے ویلي دي چې د میرعلي تحصیل بیلابیلو سیمو ته یو سل او نوي نور کورنۍ بیرته ستنې کړي دي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف قبایلی سیمه شمالی او جنوبی وزیرستان دوره کړی او د پوځ ویان میجر جنرال آسم سلیم باجو لخوا په ټویټر جاری کړی شوی پیغامات کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د شمالی او جنوبی وزیرستان افغان پولیس سره په څیرمه نږدو سیمو سفر کړی او هلته روانو عملیاتو جاج یې اخیستی. زیاته کړی دی چې شمالی وزیرستان کې میشته پوځي سر د روانو عملیاتو پر مهال ترلاسه شوي ګټو حال احوال تیر کړی او د نن وروسته د شمالی وزیرستان شوال تحصیل خواته د عملیاتو کې د پراختیا پلان څرګنده کړی. شوال د شمالی وزیرستان مرکز میران شاه څخه انتهایی لرې وریا غریزه 80 کیلومتر لرې سویل ویدیز سیمه ده چې افغان پولیس سره څیرمه لري او انتهایی خطرناک شمارل کیږي. په دغه سیمه کې زیات د شنو ونو جنگل او غرونه دي او دا هم ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال په زیاته شمیره وسلوال میرعلي او میران شاه څخه شوال خواړه تښتیدلې دي او په تیر شوي وختونو کې په ډرون حمله کې په شوال سیمه کې په زیاته شمیره د وسلوالو د القاعده حکانی او داسې نورو ګوندونو مهمه کسان هم وژل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي. آسم سلیم باجو په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې جنرال راحیل شریف په عملیاتو کې برخه اخستونکي فوجي سرتیرو ستاینه کړي او دوی ته درناوی وړاندې کړي. ویلي چې جنرال راحیل شریف د فوجي سرتیرو ته حال تیرولو په وخت ویلي چې د وسلوالو په ضد به تر اخیری وخت جنگیږي او لکه می قربانی څخه نه پشا کیږي تر کومه چې دوی اصلي هدف ترلاسه کړي نه وي. اخوته دي عملیاتو له امره به کورسی وی کډوالو د ستنیدو مرحله روانه ده او اف ڈی می چارواکي وای چې د سپینوان تحصیل وروسته د میرعلي سب ډیویژن د قبیلې نږدې 1500 کورنۍ په تیر شوي درې ورځو کښې خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. د دوی په خبره دغه کډوال د میرزایل چیک پوسټ څخه کجوري چیک پوسټ د لارې خپلو علاقو ته ستانه کوي او د واپسۍ په دغه مرحله کښې خلک زیاته دلچسپي لري. ډیو راډیو ته د اف ډی ایم ای شمالي وزیرستان کوارډینیټر عمران وزیر وویل
سو فیملی سوال ورزو او پرون غدو سو ننغ تقریبا 189 فیملی نو خلق خوب مطلب تیار دی اور ډیر خوشاله دی په حکومت په دغه اقدام باندې چې را دوی جو واپس اعلان وشو.
یړ دی وی چې د نوړان د هم د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل نوښت کلو ته د اف ډی ایم ایش میرو تر مخه ناش دی ول سو نه کورنۍ ستانه شوی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد پوځي عملیات د تیر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول میرعلي بویا او دیګان سیمو کې حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمو کې زیاتې سیمې تر قبضې لاندې راوستې دي. اخوړه د وسلوالو ایوینا پیژندلې وسلوالې ډلې مجلسی عسکري ویان عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي چې په د تخیل او شوال سیمې د دوی تر واک لاندې دي او پوز دوی ته کوم نقصان نه دی اړولې. زیاته کړي چې په داسې حالاتو کښې د سیمه ییز خلک خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو هڅه نه کوي خو سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله له ازادو سرچینو دغه دواړو خواوو څخه شوې دعوې نه دي تصدیق شوې. عدنان بیټرای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
ډیوا رادیو دا که واړی چی ایمیل راولې گئی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلی کای deewaradio@voanews.com چی دا سی بیل کای voanews.com
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان سپریم کورٹ وائی حکومت او فوز چیر ترگرے دا ختمون دا پارا کم کوششون کئی دا غیر موثر دی دی یو رونی پا وقت پانے سپریم کورٹ جج جواد اس خواجہ پا تیرو شپا گمیاشتو کی دا پاکستان لخوا چکم دا نیشنل ایکشن پلان تگلار دا د ترګرې د ختمون په اړه ویلی دی چې دغه صرف د ولس سره یو دوکه ده او په عملی توګه په دې کې هیڅ زور نشته. تفصیلی اورو د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د پاکستان ستر محکمې یو درې کسیز بنچ د ترخګرې پر ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان یو لوی ګپ یا مزاق ګرځولی دی او ویلی دی چې د دې مقصد خلکو ته دوکه ورکول دي. پاکستان کې غیر دولتي ادارو په حق له یوې مقدمې اورنې په وخت د ستر محکمې درې کسیز بنچ مشر جسټس جواد اس خواجه خپل ریمارکس کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې دا قومي اکشن پلان یوازې ولس ته دوکه ورکولو دپاره جوړ کړی شوی و او شپږو میاشتو تیرېدو نه پس هم تر اوسه د دې تر مخه څه کار نه دی شوی. جسټس جواد اس خواجه د ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ شوی ادارې نیکټا ته یوازې 1.6 میلیون روپۍ ورکولو باندې هم ناخوښي څرګنده کړې ده او بنچ کې شامل یو بل قاضي مقبول باکر د اټارنی جنرل نه دا تپوس کړی دی چې نیکټا ته ډېرې کمې روپۍ ورکول شوې دي. بلخو اټارنی جنرل د عدالت ته ووایي چې یوازې د وزیر اعظم دفتر څومره خرچه ده. رپورټونو تر مخه وزیر اعظم دفتر د میاشتې خرچه د ترهګرۍ مخنیوي ادارې ته ملاویدونکې فنډ نه ډېره زیاته ده. قومی اکشن پلان پیښور آرمی پبلک سکول باندې تیر کال برید نه پس جوړ کړی شوی و او مقصد یې هیواد نه ترخګری ختمول و. هم دې تګلارې تر مخه ترخګری پر ضد قومی ادارې نیکټا فعاله کولو خبره هم شوې وه. جسټس جواد اس خواجه نن دا هم ویلي دي چې حکومت کچرې په دې قومی تګلارې باندې عمل نشي کولی نو اودی وی چې دا نیشنل اکشن پلان یوازې یو کاغذي کاروایی وه. په بنچ کې شامل یو قاضي عظمت سعید خپل ریمارکس کې ویلي دي چې ټولو صوبایي حکومتونو ترمنځ په دې یو خبره اتفاق دی او خبره دا ده چې نه به کار کوو او نه د دې اهل یو. دوی دا هم ویلي دي چې د نیکټا کار دا و چې معلوم کړي ترخګر ډلو ته فنډ د کوم ځای نه ملاویږي او د دې لاره دې ونیسي خو داسې هیڅ هم نه دي شوی. د ستر محکمې دا درې کسیزه بنچ د خیبر پښتونخوا یا غیر دولتي ادارې باران ته ملاویدونکي 300 میلیونو روپو فنډینګ او په دې کې د فراډ خواست اورنه کوي او وړاندې دوی صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت نه دلته کارکوونکي غیر دولتي ادارو ریکارډ غوښتی وو. تیره ورځ هم دې مقدمې اورنې په وخت د درې کسیزه بنچ اټارنی جنرل نه دا تپوس کړی و چې آخر ولې ترخګرۍ پر ضد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان تر مخه یوازې په مدرسو نظر ساتل شوی دی او ترخګر تنظیمونو خلاف ولې کاروایی نه کیږي. دا اورنه اوس د میاشت 2 نیټې پورې ځنډول شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاکستان
فوج د خیبر ایجنسی تیرا سیما 95% د ترهګرو صفا ګرځولې د پداسې حال کې چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان شوال سفر کړی او د شمالي وزیرستان د کډوالو 190 نور کورنۍ نن خپل کورونو ته ستنې شوې دي.
اخوا د پاکستان سپریم کورٹ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترګر حمله ورستو جوړه شوې قامی اکشن پلان باندې نیوکه کړي او وای دا د قام سره دوکا ده.
جسټس جوادیس خواجه خپل ریمارکس کې ویل دي چې دا سخکاری چې دا قامی اکشن پلان یوازې ولسته دوکا ورکولو د لپاره جوړ کړی شوی وو او شپږ میاشتو تر دونه پس هم تر اوسه د دې ترمخه سکار نه دی شوی.
د پاکستان او افغانستان خارجه وزارتونو د یو بل سفارتکارو ته احتجاجونه کړي او اسلام آباد وای په کندهار کې د دوی د کنسولګری نیول شوی کارکونکي افغان چارواکو خوشی کړي دي.
د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان د سفیر څخه په کندهار کې پاکستان کونسل خانه یو چارواکي د افغان چارواکو لاړه په بندي ساتلو سخت احتجاج سوي دي.
اوست دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د افغانستان سرحد ته نږدې د شوال سفر په وخت په دغه سیمه کې د فوجي عملیاتو د پرمختیا او د راتلونکي پلان جایزه اخستی او د شوال عملیاتو کې برخه اخستونکو فوجیانو سره یې د کاته کړی دي. د سماجی ویب پاڼې ټویټر د لارې د ایس پی آر ویان اسیم باجوا وای د جنرال راحیل شریف په دې موقع ویلي ټول هیواد کې به د ترهګرو د دوی د همکارانو او مالی مرسته کوونکو په ضد بغیر د سفر ګامونه پورته کړي کیږي او دا به تر هغه پورې روان وي چې پاکستان یې د ترهګرو پاک کړي نه وي. اخوا بیا فوج دا وکړي د خیبر ایجنسی 93% سیمه یې د ترهګرو نه صفا کړې ده او دغه سیمو څخه اکثر وسلوال د افغانستان ننګرهار ولایت نازیان سیمو ته تښتېدلي دي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو قدرتونو افتونو انتظام ادارې فاټا ډیزاسټر مینجمنټ ویلي دي د شمالي وزیرستان بیکور خلکو بیا واپسې لړکې 190 نور کورنۍ د مریلي تحصیل بیلابیلو سیمو ته واپس کړي دي.
د پاکستان سپریم کورټ د ترګرۍ په ختمولو کې د حکومت او فوج کوششونه غیر موثره بللي. د یوې ورونې په وخت سپریم کورټ جج جواد اس خواجه په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان لخوا د ترګرۍ پر ضد تګلارا نېشنل اکشن پلان د ولس سره دوکه بللي او ویلي دي د پوځي عملیاتو ضرب ازب او هم د حکومت لخوا جاري کوششونه نیمګړي دي او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ کار نه دی کړی. او د پاکستان فوج وای په ضرب ازب عملیاتو کې ترهګرو لملا ماته کړي او ورسره په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي. یاره دی وی تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو خونړۍ حملې وروسته پاکستان د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلاره جوړه کړې وه او د پانسۍ د سزا نه پابندي هم اوچته کړې وه. خو څېړونکي نیوکه کوي په دغه تګلاره کې هم ترهګرو ته پانسیانې نه دي ورکړل شوي.
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي تر څنګ نن د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي دي چې افغان چارواکو د پاکستان هغه دوه چارواکي تیر شپه خوشی کړي دي چې په کندهار کې نیولي وو. د پاکستاني چارواکو کندهار کې په نیولو د پاکستان خارجه دفتر اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم رابللی او ورته په دغه ګام احتجاج کړی دی. خارجه دفتر ویان وای 13 ورځې انګور اړې په هغه پیښې په سر هم افغان سفیر ته احتجاج کړی چې پکې د پاکستان دوه فوجي عسکر جوبل کړي شوي وو. یاد دی چې پرون افغانستان هم کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په دې خبره رابللی وو، ورته احتجاج کړو چې افغانستان وای پاکستانی فوجیان د افغانستان په حد کې ودانې جوړوي او د دې ترڅنګ د افغان سرحدي سیمو خلاف ورزې کوي.
د پاکستان او چین د اقتصادي شاهراه په اړه جوړه د سینټ کمیټې نن خصوصي غونډه کړې ده چې پکې ګډونوال د حکومت ته وختلي په منصوبه کې دي د خیبر پښتونخوا بلوچستان وروسته پاتې سیمې شامل کړې شي. د کمیټې یو غړي عثمان کاکړ ډیور رادیو سره مرکه کې ویلي حکومت نه مطالبه کړې چې وروسته پاتې علاقو کې زیات فنډونه ولګوي. وزیر اعظم نواز شریف د پارلمان غونډې ته ویلي وو په غربي لاره چې د پښتونخوا او بلوچستان نه به تیریږي دیرش ارب ډالرې مصرف کوي او لومړی کار به هم دغلته شروع کیږي. ولې د کمیټې غړي نیوکې کوي حکومت ورته په بجټ کې فنډونه نه دي مختص کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی راغلی دی. تیره اونۍ چې د افغانستان پارلیمان باندې کوم برید شوی په هغه کې افغان چارواکو ویلو چې د پاکستان یو استخباراتي افسر دغه منصوبه جوړه کړې و خو پاکستان بیا دغه خبرونه رد کړي. تیر ورځ اوس د شمالي وزیرستان انګور اډه سیمه چې پاک افغان پوله ده په دغه باندې هم د افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړې ونښتې شوې دي. په هغه باندې د پاکستان او د افغانستان په اسلام آباد او کابل کې چې کوم دفترونه دي هغې د یو بل سفیران رابللي ورته احتجاجونه هم کړي دي. د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر په نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
تیره ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین افغان بهرنیو چارو وزارت ته رابل شوی وو او هغه ته د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو په ګولۍ باري احتجاج شوی وو چې په جواب کې پاکستان هم تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته رابللی دی. د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان د سفیر څخه په کندهار کې پاکستان کونسل خانه یو چارواکی د افغان چارواکو له اړخه پابندي ساتلو سخت احتجاج سوي دي. د بیان تر مخه د افغان سفیر څخه د افغان پولي محافظین له اړخه د پاکستان اړخته پر انګور اډاګیټ کېدونکي پر ډزو هم اندېښنې څرګندې سوي دي. بیان وایي چې پر افغان سفیر زور راوړل سوي دي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې مخ په وړاندې روان دي دغه شان پېښې په کار دي چې مخې ته رانسي. د بیان تر مخه افغان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته د پاکستان دغه اندېښنې په کابل کې اعلی چارواکو ته د رسولو باور ورکړی دي. د کندهار د کونسل خانې پاکستاني سفارتکار تیره شپه بیرته پریښودل سوی وو. څرګنده دي وی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ د وزیرستان انګور اډه سیمه کې د پاکستان لاړخه د ګیر جوړولو پر معامله سختې نښتې سوي وي. په دغه پیښه کې یو افغان فوجي وژل سوی او دوه پاکستاني ځواکونه ټپیان سوي وو. د افغانستان د سیاسي چارو لپاره مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په یو بیان کې د پاکستان دغه ګام د نړیوال قانون د اصولونو په ضد بلل دي او د پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې خپل ځواکونه داسې ګامونه په فوري توګه ودروي. بل اړخته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې دواړه هیوادونه پر پولو تر 100 کیلومتره پورې د یو بل د اجازت بغیر سوداني نسی جوړوي. افغان چارواکي دا هم وای چې دغه ودانۍ د افغانستان په ځکه جوړ کړل سوی ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ د افغانستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې دا ګیټ د پاکستان پر ځکه جوړ کړی سوی دی. څرګنده دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صدر اشرف غنی د راتګ سره د ښه اړیکو هیلې رابرسېره سوي وي. خو د تیرې څه مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د سپرلي بریدونو د پیل کېدو او پر افغان پارلیمان د برید وروسته دغه اړیکې د تاوتریخوالي ښکار سوي دي. ولې چې د افغانستان وینا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې څخه خلک په دغه بریدونو کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان که څه هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د عمل د مرستې ژمنې کوي او دا هم وایي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. خو د افغانستان وینا ده چې پاکستان په دغه معامله کې سنجیده نه ښکاري. چې پاړه څېړنکار اډمیرل جاوید اقبال هم وایي
میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی طرف ہماری توجہ جب تک داخلی یکجہتی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کوئی کامیابی کسی طرف بھی نہیں ملے گی. انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاستدان ہیں اور جو کنسرن ادارے ہیں وہ اس میں اتنی جو ہے وہ سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں.
زه فکر کوم چې د افغانستان په معاملې کې تر څو چې ټوله یو موټی سوي نه تر هغه کامیابی یو اړخ هم نشي ترلاسه کولی او د بد مرغه زموږ سیاستدانان او تړلې ادارې په دغه معامله کې دومره سنجیده نه ښکاري. هم په دې اړه په تیرو ورځو کې د صدر اشرف غنی له اړخه لیکل سوي یو لیک کې هم ویل سوي وو چې د پاکستان له اړخه د طالبانو سره کېدونکې خبرو کې د مرستې ژمنې او پر کالونو څه قسمه عمل نه کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ډیوه ریډیو دی موده وړاندې په کابل کې د مذهب د سپکاوي په نوم باندې ژوندۍ سیزل شوې فرخندې بیبي چې کوم مجرمانو هغوی ته تېره ورځ چې کوم قاضي دی کوم جج دی هغه د هغوی په د پانسۍ په سزاګانې چې کومې دي هغه د شلو کالو قید باندې بدلې کړي دي. په افغانستان کې په دغې باندې چې کوم ولسي غبرګون دی هغه تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات.
دا خبره چې هغو څلورو تنو ته چې د فرندې په وژنه کې لاس درلودی د هغې د اعدام سزا په شلو کلونو بنده اوښتې ده خپله د محاکمې ځینې مسؤولو کسانو کړې ده. دوی ویلي دي چې د دغو کسانو د اعدام پریکړه لغوه شوې ده. کله چې په دغه خبره خلک او د میرمنو د حقونو د ټولنو غړي خبرې شوې سخت غبرګونونه یې څرګند کړل او د محاکمې شوې پریکړه یې وغندله. سهیلا شریفي چې د میرمنو د حقونو فعاله ده او د فرهندې دپاره د حق غوښتنې په اکثره غونډو او منډو کې برخه اخیستې ده ډیوي راډیو تلویزیون ته یوه ویل چې کچیرې هغو کسانو ته چې هغوی د فرهندې په وژنه کې لاس درلودی که په هغې قانون عملي نه شي دوی به په ګرد افغانستان کې د عدالت غوښتنې په موخه تر هغې پورې پراخې مظاهرې وکړي تر څو پورې چې د فرهندې په حق کې عدالت پلی شوی نه وي. شریفی په قضایی او عدلی ادارو تور ولګوه چې دوی د قانون د عملي کولو پر ځای له وسیتو او پیسو ډیر کار اخلي ځکه خو قانوني فیصلې نه کوي.
دا عدالت تامین نشو د حکومت طرفه موږ بیا د مقابل کې ټول ښځې راوځو او موږ خپل عدالت او خپل انصاف او خپل حق غواړو د حکومت نه چې دا زموږ باید حکومت رعایت وکړي زموږ د حق او قانون د عدالت ته او موږ مظاهرې کوو او موږ کوڅو او لارو په سړکو وځو او موږ خپل حق راغواړو.
د فرهندې کورنۍ هم له شوې پرېکړې ناراضه ده او زیاتوي چې باید عدالت پلی شي او هغه کسانو ته چې فرهنده یې ناحقه وژلې ده قانوني سزاوې دې ورکړل شي. د فرهندې مشری ورور نجیب الله چې په همدې موضوع له ډیوې راډیو تلویزیون سره غږېده وویل دوی د عدالت پلي کېدل غواړي او باید چې د مظلومو خلکو غږ واورېدل شي. دی وایي دا چې دوی کومه محاکمه دایره کړې ده دا موږ ته بیخي د منلو وړ نه ده ځکه چې یو خو غیر عادلانه پریکړه شوې ده او بل دا چې دوی موږ بیخي خبر کړي نه یو. نه یې زه خبر کړی یم او نه یې هم زموږ د کورنۍ بل کوم غړی خبر کړی دی. دا چې دومره لوی ظلم وشو او دوی بیا داسې پریکړې کوي آیا دا نو د منلو وړ ده؟ نه، هیڅکله هم دا پریکړه موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ عدالت غواړو چې عدالت پلی شي او بس. مونږ د همدې موضوع په اړه د فرهندې له سپین سرې مور بیبي حاضرې سره هم خبرې وکړې. مور یې هم چې ډېر غم او درد نیولې وه له هرې خبرې سره به یې ویل چې دوی عدالت غواړي او هره ورځ په کور کې غم وي. دی هم دا خبره وکړه چې ولې د اعدام حکم په شل کاله بند بدل شي او ولې له مظلومو خلکو سره بل ظلم وشي. دی وایي له لومړي سر نه تر اخره پورې عادلانه محاکمه نه ده شوې. موږ تلویزیون ته نشو کتلی. کله چې په تلویزیون کې د فرهندې د وژنې تصویرونه راشي زموږ په کور کې بیا غم تازه شي. هر ماښام مو ډوډۍ په غم وي او له اوښکو سره ډوډۍ خورو. ټوله کورنۍ په غم ککړه ده. تاسو خپله فکر وکړئ چې په څومره ظلم سره یې فرهنده چې زما اولاد ده او د زړه ټوټه مې ده څنګه په جبر سره یې ووژله. د چا په اولاد دې داسې وشي زه خو مور یم درد ما ته معلومیږي یا نورو میندو ته د اولاد درد او غم ښه معلومیږي. زړه مې درد کوي چې ولې دومره ظلم راسره وشو. زړه مې خوږیږي د خدای دپاره زړه مې خوږیږي. د خدای نه ویره وکړئ. ای خلکو خدای ته وګورئ عدالت پلی کړئ. بس چې کله رایاده شي زړه مې لاړ شي د کورنۍ غړي راباندې راغونډ شي ایله دا نارې راته وهي چې خدای ته صبر کوه خدای ته صبر کوه.
خدا میگم ای خدا صبر خدا یا صبر میگم صبرم به تو دا
چې نو ولې داسې کېږي چې د دغو خلکو د اعدام اعلان شوي سزا په شل شل کاله بند واوښته. د فرهندې دردیدلې مور وویل چې دلته هر هغه څوک چې زور ولري هغه هر څه کولی شي. د دې په خبره دغه خلک زور لري، وسیتې لري، ځکه خو محاکمې هم له شوي پرېکړې سرغړونه وکړه او دوی ته یې شل شل کاله بند اعلان کړ. دیوای دوی ټول رشوتونه وخوړل، زور یې دی، دا د زورورو کارونه دی، دا محاکمه نه دی، رشخند دی. مونږ یې هم رشخند کړو، محاکمه یې هم رشخند کړه او ښه کار یې ونه کړ. مونږ له حکومت، له بشري حقونو او له نړیوالې ټولنې غواړو چې له مونږ سره د عدالت وشي او عدالت دې پلی شي. او وشت کلنه فرهنده چې لوړې دینی زده کړې درلودې، د قرآن حافظه وه او تل به یې د کابل د نورو میرمنو برعکس حجاب کوو. د نوموړي کیسه داسې وه چې نوموړي څو میاشتې مخکې د کابل شاهد شمشیره زیارت ته تللې وه او بیا یې هلته د زیارت له منجور سره په دې جګړه کړې وه چې تاسو خلکو ته تعویزونه کوئ، خلکو ته دوکې ورکوئ او په دې سره له غریبو خلکو پیسې اخلئ. د خلکو په خبره چې دا خبرې په منجور بدې ولګېدې او خلکو ته یې ورغږ کړ چې هلې دغې میرمنې کورنۍ پاک ته ور ورواچوه، چې خلک په میرمنې راټول شول او بېله دې چې له میرمنې سره دلیل ووایي، پیغله فرهنده په سلګونو خلکو په سوکانو، لغتو، خښتو، اوسپنو او لښتو دومره ډېره ووهله چې ان مرګونې یې کړه. بیا یې د بام سرته پورته کړه، له هغې نه ښکته راواچوله، بیا یې موټر پرې وخیژوه، له هغې وروسته یې په موټر پسې وتړله، بیا یې د کابل سیند ته چې څنډو ته یې اوبه نه بهیږي وغورځوله او هلته یې اور هم ورواچوه. په فیسبوک، یوټیوب او تلویزیونونو کې چې وکتل شي فرهندې ښه ښکلی اسلامي حجاب کړی وي، خو احساساتي خلک یې دومره ډېره ووهي چې بالکل یې بې حجابه کړي او ټول بدن یې لوپ لغړ شي. خلک په موبایل ټلیفونونو کې ترې عکسونه وباسي او فلم برداري هم کوي. هیڅوک یې د خلاصون نه وي او پولیس یې هم له خلکو نه شي خلاصولی. په دې اړه چې حکومت او د حج اوقافو وزارت چې کومې پلټنې وکړي، په هغې کې ثابته شوه چې فرهنده د قرآن حافظه وه، دینی دارالعلوم یې لوستی و، د قرآن ښه عزت یې کوو او هیڅکله یې هم نه قرآن شریف ته ور وراچولی دی او نه یې هم کوم بل غیر اخلاقي کار کړی دی. او اوس له دغو ټولو تحقیقاتو معلومه شوه چې فرهنده بیګناه وه. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کوبل.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان او چین د اقتصادي شهرا په دپاره چې کومه داغې د سار دپاره چې کومه د سینټ کمیټي جوړه ده، هغې خصوصي غونډه شوي او په هغې کې چې کوم ګډونوال دي، نو هغوی د حکومت نه غوښتلي دي چې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا چې کومې وروستو پاتې سیمې دي، باید چې حکومت هغې ته فنډونه زیات ورکړي. د کمیټې د یو غړي سینیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته په مرکه کې ویلي چې حکومت نه یې دغه مطالبه کړې ده چې دغه وروسته پاتې سیمو ته زیات فنډونه ورکړي. د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاپې نور تفصیل راکوي.
د سینیټ یو خصوصي قائمه کمیټه مرکزی حکومت باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان رستوپات علاقې د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې برخه جوړولو غږ کړی دی. د ملک لری پرتو او رستوپات علاقو د صورتحال په حق له د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ د سوري لاندې وشوه. غونډې تر ترکې او منصوبه بندۍ د وزارت چارواکو د پاتې سیمو د پرمختګ لپاره د حکومتي اقداماتو په وفاقي مالیاتي بجټ کال 2015 لسم ترقیاتی پروگرام کې دغه علاقو لپاره ایښودل شوی پیسو او په خصوصي توګه د پاک چین اقتصادي منصوبې د رستوپات علاقو د ترقی سره تړاو په حواله بریفینګ ورکړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د حکومتي چارواکو د بریفینګ نه پډاګه شو چې حکومت د رستوپات علاقو ترقی ته بالکل پام نه ورکوي او د ده په خبرو حکومت صرف د ملک لویو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او د فیصل آباد په پرمختیا کې غرضي دي، کوم ښارونه چې مخکنه په هر څه پوره دي. عثمان کاکړ وویل چې د دوی کمیټې حکومت ته د رستوپات علاقو د محرومیانو د خاتمې لپاره یو شمېر تجاویز ورکړي دي. د کم تر مخه چې قومي مالیاتي شورا کې د مرکز او صوبو تر منځ د وسایلو تقسیم د آبادۍ په ځای د پسماندګۍ په بنیاد کولو په شمول ځینې نور دغه تجاویز شامل دي.
خاص کر
ترکه او منصوبه بندی د وزارت لخوا کمیټې ته ویل شول چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 25 ضلع ټول قبایلی ایجنسیان د پنجاب سلور او د سند ایالت 8 ضلع د ملک تر ټولو زیاتې رستوپاتې علاقې دي. د پاک چین اقتصادي لارې منصوبې د رستوپاتې سیمو د ترکه سره تړاو په سر عثمان کاکړ یو وار بیا دا تور الګولو چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته به دغه پروژې هیڅ ګټه نه رسي، ځکه چې د ده په خبره مرکزي حکومت د دغه منصوبې په مشرقي روټ یا لار باندې کار ترسره کولو کې غرضی دي، کوم چې د واکمنه ګوند د سیاسي طاقت مرکز پنجاب ایالت نه تیریږي. چین د کاشغر علاقې نه د پاکستان گوادره پورې جوړیدونکو اقتصادي لاره منصوبه کې د وړو صوبو اوښکلو په سر دغې صوبو سخت احتجاج کړی و، او د دې وروستو وزیر اعظم نواز شریف د ملک سیاسي قیادت ته باور ورکړی دی چې حکومت به د دغې پروژې د لاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریدونکو سړکونه په ړومبۍ ترجیح کې جوړوي. خو حکومتي اتحاد کې شامل پختونخوا ملي عوامي پارټي او حکومت مخالف عوامي نشتلګون تور لګوي چې حکومت خپل لوس پوره کولو نه په شا شوی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوردن کو تاسو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگی دا بلوچستان چکم دا افغانستان سره پوله د چمن سره د سیمه د تجارت نړیوال تجارت لپاره ډیره زیاته مهمه بلل کیږي، او په دغه اړه باندې د دې اهمیت په اړه باندې د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی د پاکستان او افغانستان چیمبر اف کامرس نائب صدر مرستیال صدر داروخان سره یو مرکه کړې ده. نو نور تفصیل درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
د چمن د لارې نه صرف د افغانستان سره زموږ تجارت دی، بلکې دا د منځنی اسیا لپاره د ګوادر د لارې د ټولو نږدې لاره ده. د ګوادر د لارې چمن 900 کیلومتره دی، نو په دې حساب باندې د ګوادر څخه چې کومه فاصله ده دا و ترکمنستان ته د تورخه مسله هم نږدې ده. یعنی موږ دریم څلورم ملک ته لا هم چې ځو هغه په دونه فاصله باندې دی، در نورو لارو دا نږدې ده. او د ډیر خوشایندی خبره دا ده چې موږ د پاکستان د حکومت او خصوصا د بلوچستان د حکومت چې د ګوادر څخه در سوراب پورې چې کوم لاره جوړه کړې ده، پر دې لاره باندې ډیر زیار کښلې دي. د دې سره به د دې چمن د لارې تجارت ډیر پرمختګ وکړي، او دا تجارت به ډیر مخته ولاړ شي. نه صرف د افغانستان سره زموږ تجارت دی، بلکې د دې لارې موږ منځنی آسیا او یورپ ته هم د دې لارې څخه ډیر زیات تجارت ته امید لرو چې د ګوادر سره به انشاءالله دا تجارت بیخي زیات شي. او دویمه خبره دا چې د افغانستان سره زموږ تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو تجارت د اکسپورت د لارې دی، او تقریبا د دې په نیمایه باندې د امپورت د لارې موږ د دوی څه مالونه راوړو چې هغه د افغانستان مالونه دي. نو د دغه لارې د تجارت د وده ورکولو موږ د دې اوسنۍ دواړو حکومتو څخه دایله لرو چې دوی و دې ته نورې اسانتیاوې پیدا کړي، او دغه اسانتیاو سره به د افغانستان او پاکستان تجارت چې دی هغه در 5 میلیارډ ډالرو پورې په ډېر نږدې وخت کې ورسیږي.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ سیدي دغه تاسو ذکر وکړئ چې د ګوادر د لارې به مطلب تجارت ډېر زیاته وده ومومي. خو دلته داسې خبرې کېږي چې پاکستان او افغانستان کوم ترانزیت دی، هغه ترانزیت په مخ ته بعض خنډونه دلته جوړ اوسي. هغه ترانزیت زیاتره برخه دا وخت د ایران خوا ته اوښته ده. ای دغه په مخ کې څه خنډونه سو هغه لرې کړل شول؟
تر اوسه لرې شوي نه دي، لیکن موږ دا تمه لرو چې دا به لرې شي، ځکه چې په دوی اوس ټول په دې باندې پوسو چې په دې کې چې کوم د بونډډ کیریئر دی یا د ټریکر دی یا د انشورنس ګارنټي دی یا د دې ویلیویشن دی، نو دا 15 قسمه پر دې باندې د پاکستان د خواڅه پر دې باندې خرڅونه لویدل، دا د افغان تجارت ته نقصان دی. د دې په وجه باندې دا کار ایران ته وشتی وو، لیکن اوس په قراره قراره باندې ودې ته سانتیا داد چې اوس دوی وایي چې موږ مالونه چې دي صرف سکین کوو، در سکینر باسو او بیا نور نه ځنډو. او د خوشحالۍ خبره ښه خبره دا ده چې نن سبا مالونه په کراچي کې ځنډیږي نه، پر مالو باندې ډیمریش نه لویږي، نو په دې وجه باندې دا تجارت نور ودې خواته را زیات شوی دی.
که تاسو موږ ته وایسته د پاکستان افغانستان پر دغه چمن سره دی پوله باندې دی د پولی کاچاک بیر په لوی کچه سره تر سره کیدی، خو اوس دغه وخت د پاکستانی چارواکي دا وایي چې دی دغه کاچاک سدی ډیر په لوی کچه سره مخنیوي کړی دی او ټول قانوني تجارت دا وخت روان دی. اې د دې قانوني تجارت کچه زیاته دوسه خبر د پاکستان ته د محصول پر لړ کې ډیر زیات ګټه ترلاسه شي.
محصول یقینا زیات شوی دی، لیکن دا وقتی طور زیاتېدل دی. په دې کې زموږ تجاویز دا دی چې په کار دا ده چې د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم د ټیکسو نظام دی په دې کې آسانتیاوي راوړل سي. دلته چې کوم د کاچاغ دپاره نه صرف دا یوه دروازه ده، د 600 کیلومتره بارډر دی د پاکستان او د افغانستان در مابین، که چیرې پر مالو باندې زیات ټیکس وي نو دا ممکنه نه ده چې دا به پر دې لار باندې راځي. د دې لپاره نورې لارې دي، دغه نورو لارو ته به کاچاغ شروع وي. اوسنۍ حکومت دا کوشش کوي مخنیوي وکړي، پر لارې ورته تړلې دي، د هغه څه یو څه فایده سوې ده، لیکن اصل فایده به دا وي چې موږ حقایق مخ ته کښېږدو. د افغانستان مالونه چې پاکستان ته راځي بیرته د دې ځای څه صفایي کیږي، سب سوي نه دي، بیا د صفایي بعد بیرته اکسپورټ کیږي. په کار ده چې د دوی ویلویشن باندې نظرسانی وسي، د ټیکسونه هغه نظام جوړ شي چې خلک په خوشه باندې راځي په کسټم کې د مالونه پاسي.
یعنی که چیرې د دواړو دولتونو تر مابینځ کوم تجارت کیږي او هغه په مخ کې نور اسانتیاوي جوړ شي، نو بیا به دغه د سرحدي پولې کاچاک مخنیوي هم وکړل شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټی وی، چمن بارډر.
تاسو د امریکا غږ دیور رادیو اورئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سجی نوم به تاسو اورېدلی د بلوچستان سجی کباب په اړه باندې یو خوندور رپورټ وړاندې کوي د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور.
په بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د روزې د راتګ سره سم پر سجی کبابونو باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې ده. د لیډی سجی کباب پخوونکي وایي چې پر اور باندې دغه پخ شوی کباب خلک په روزمات کې ډېر په خوند باندې خوري. د ژوب اوسیدونکی اجی کاکا وایي که څه هم په روزه کې تند زیاته وي، خلک شربت، شلومبې، مستې او یخو اوبو ته اړتیا لري، خو د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې پر اور باندې پخ شوی سجی کباب د خلکو مهم خوراک ګرځېدلی دی.
دغه مشهور دی او ټول بلوچستان کې مشهور اول کباب دغه لیری سجی. لری لری ځای خلک راځي پارسل کې ورو زه خپل ولیان مو زه پارسل چات یو سکه ګټ دی هغه لپاره ډیر سنار یار چا کول کې ګټ دی برازي دی ځای په ځای ستا هغه، لیکن هغه ته دی متبادل دی جواب نه دی، صرف نقل دی هغه دغه شی دی ورنل اصل دا یم ته د ور غوښه پښتانار ځای ډیر خوشي د دل شکار غوندې کله شکار زه ځای په غره کې شکار وکي بیا ور غوښه په خای کې هغه چشتي وی جلا خوند دا ګټ کول هغه مثال موږ نن د کور په ګړې کې د شکار هغه غوښه مې راویږي هغه سه کباب ور په خاله مې او بیا په قیمت کې برابر نه دی د ګران نه
د پښین د تحصیل کاري ذاتو د مرغزه کریازي اوسیدونکو نصیب الله وی چې پر اور باندې پخ شوی کباب له غوړو زخه صفاوي چې ډیر په شتو غباندي هضم کوي. که څه هم د کباب نور ډیر قسمونه سته لکه چپلی کباب، شامی کباب، تیکه کباب، لکن سجی کباب یو خپل ځانګړی مقام لري چې د بلوچستان په لرو پرتو سیمو کې زیاتره په ژمي کې که پښتانوي که بلوڅان ډیر په خوند باندې دوی خوري. سجی کباب چې د لرګیو پر اور باندې پخېږي لرګیا چولی وي بیا یې واغه ته اور ور کړی شاوخوا په غټو غټو سیخانو کې روغ چرګ دوری او د مرغونی غوښې پیلې وي باندې تپوي د کوټ ښار د سجی کبابیان وی چې په روژه کې زیاتره دوی چرګ ډیر کاروي چې د دې بای ډیر کمه ده د پسوبیا یو کشنای وستخ ورون او یا لنډوی داغه بای بیا 200 روپی ده چې په روژه کې د خلکو د اخستلو تر وسته باندې ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوریډیو کوټه.